برای ترکچه ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره یې 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بېلابېلو برخو او لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سې شنبې په ورځ د ښځو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه دا وزارت په ښه موقف کې دی او په دې برخه کې لا زمینې برابرېږي.
پلان ما امی هست که
زموږ پلان دا دی چې 15,000 بسته مو ښځو ته ځانګړې کړي دي. په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دی چې 15,000 ښځې د شته 1,400 ښځو تر څنګ جذب او استخدام کړي تر څو دوی په بېلابېلو پوستونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بېلابېلو برخو کې 1,400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت تر څنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کشف، پلټنې او په نورو برخو کې اغېزمن واقع کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمېرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 5,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو په رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې له همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتما شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډېر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت ته راوبولو.
نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تېرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه زنډمنه کړي، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینه نازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زی سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 800 میلیونه ډالره په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم صاحب، دغه مرستې بلای وزه دي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزه دي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا اما سفر رسول کیږي.
لدې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرسته کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو هیلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېر مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو به تر پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلی سي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهال پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنه کړي دي
چې د ای آر ټی ایف یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې دغه د ار ټی اف یا د پیسو د افغانستان د وادي صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره، د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل چې آسیا پراختیایی بانک له افغانستان سره 878 میلیونه ډالر بلا عوض مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بي ساري سیلاونه راوتی چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمیر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیه قومندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دغه سیلاونه ځاني تلفات هم لري، حکومت شمیره یې په ګوته نه کړه. په دولتیار سیمه کې ګڼ ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د تاله او کیندوال، شخلمند او پوزلیچ په استقامت کې ډېر مالي تاوانونه پېښ شوي دي. بلخوا په غور کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حمیدالله دادفر هم وایي چې سیلابونو تاوانونه رامنځته کړي دي. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي، لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي، او دغه راز شاوخوا 400 کورونه، کرنیزې ځمکې او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي، او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تروسه را رسیدلی معلومات وایي چې 413 کورونه لمنځه تللي، کرنیزې ځمکې، ونې او څاروي خو زخت ډیر دي. خو ترلاسه شوي افاقي ریپورټونه تروسه د 18 کسانو د مړینې خبر ورکوي. سره له دې چې هر کال په سرلای په غور کې سیلاونه جاری کیږي، خو سګنی سیلاونه د تاوانونو لپلوه بې ساري ګڼل شوي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروال له لوري اداره کېده. په دې اړه د اوتپان له ګردیز راپور لري.
نوای کاروال اسمت الله خالد دا پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح اور سرمل اداری پلاوی دا پکتیا ولایتی شورا وکیلانو، قومی مخاور و اداری پرسنل ته ور و پیژندل شو. دا د ماری پی په غونډه کې دا پکتیا ولایتی شورا وکیل تاج محمد منګل دا خاروال نشټواله د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل.
نوې شروال ته موږ مبارکي وایو. شروال سیب تاخیری او ډاډ ورکو دا سراوی پټول امنا د جمهور دی فرمان مل تړ کو په یو برخه کې چې سامره وادي پکتیا دی پاره ګټه دی پکتیا دی لپاره کار کوي، خدمات کوي، در سره یو اکلن کا ودی نشوي ک یو وری دو وری دریمه دی بیا موږ بغاوت کوو، بیا را پتیګو، یعنی بیا دی نه پریګو.
نو موړي دا غوښتنه وکړه چې نوې خاروال به د خلکو ستونزه ته په کتو خدمات وړاندې کړي، او په ولسونو غږ وکړي چې د نوې خاروال ملاتړ وکړي. قومي مشرانو هم په یاد غونډه کې له نوې خاروال څخه بیلابېلې غوښتنې لرلې، او وی ویل چې د ښار صفایي، د عوایدو لوړوالی، او په اداره کې د شفافیت رامنځته کېدل باید د نوې خاروال په کاري لومړیتوبونو کې وي. دا پکتیا یو قومي مشراجي خوانی جهاني
ټکه خپل اداره او شاروالي دا اصلاح وساتي، او له ټولو ادارو سره همغږي اوسېږي، او له خلکو سره او له ولس سره همغږي اوسېږي. ان شاء الله تعالی نیکنامي به داسې په برخه لکه دا اوسې وکیل صاحب تاسو پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستیال قسم خوشیوال هم چې لنوي خاروال سره ګردیست په بدرګه راغلی و زیاته کړه.
کوسته ماته ثابت شو ځکه مې غاک پورته کده جناب رئیس د جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه نه لګه، او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده. خو که چیرته لیګه نو دا تاسو زمیدید ده مهرباني وکړه مونږ تم داسې او شاروال لکه اسمت خالد بیرته مونږ ته راولېګه.
د پکتیا خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي خاروال ملاتړ وکړي، او د دوی په همکاري سره به د ښار بڼه بدل شي. نوي خاروال ته د ماریپۍ جوړه شوې غونډه کې خاروال اسمت الله خالد د خپل راتلونکو کارونو په ښار کې د شته ستونزو په اړه وویل.
ما چې کوم معلومات کړي دي، ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 3000 شاوخوا دوکانونه دي، ولې 2500 دوکان پر هغه جوازونه ورکړل شوي دي. نور نه دي توزیع سوی یا نه دي اختل سوی دا کار مشکل وی ستونزه خامه خاص نیستا ان مزید ماچ وی لوګر کار شروع کولا غنه مخه نتر هبانه کار کو نو مات کر کو دا ټول عملی کلسم ولی عملی دګر کې مشکلات ډیر زیات دي ان عملی کار او تھیوری کار ډیر فرق لري سره نو دوا کار بل دغه تکو چې تر صبح لري منګ څنګه وکولای شو صفایي او در ټول کو دا ملکیتونه څنګه ثابت کو تجارتی ساحه دی دولتی ساحه دی رایشی نمری دی لا ټول هغه سړي د شروعي دند د وظیفه لپاره کار کوي کله چې شروعي په دغه اوایدو باندې پورت لوړ دي
نو موړي د غختنه مکړه چې کوله سولېتی ادارې ور سره همکاري و نه کړی خایده یو غمر چې په کار د بریالۍ نه وي اسمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پولی عالم خاروال وو خو ګردیز لتیر یو کال رئیس خاروال نه درلود او ادارې د سرپرستانو له لوري سنبالېدله
د یو ان بی سایل مخې چې د اروپایي اتحادیې د ایروستات ادارې خبره کړې ده تیر کال د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوي دي نوریاس نوری په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې له مسؤول نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه ښه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واستوي یا تر اتلسو کلونو نه لاندې تنکي ځوانان په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په لار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی بې پناه غوښتنې اغایاوې قبول شي په هغه حال کې چې دوی په ډېر پرمخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي زموږ په اند باندې اکثرا د حقوقي رژیمو عدم آګاهي ده د والدینو سره او همدارنګه د لارو د خطرو حقیقي تسلسل سره موجود نه ده چې دوی وکولی شي تلفیقي کې چې څه د غاسو ورکوي او څه شی لاس ته راوړي
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنۍ ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناکې دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان مه لیږئ اروپا ته
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې د کډوالو په چارو کې نور ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو تر څو داس پروګرامونه د عامه پوهاوي پروګرامونه رامنځته کړو چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې میشتي دوی ته دا وختي تصویر دي د هغه خطراتو چې معمولا کډوال په تیر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسیدو په موخه په دغه باندې قبل هیڅ او کوم خطر سره دی لارې دي خطر بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبران د خوا څخه استفاده تر کیږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې تر سره کیږي او زموږ مطمئن یم چې دا په هغې په تسمه توګه باندې خلکو ته ورسیږي والدین به هیڅ کله د تعلیم چې خپل تنکي ځوانان سرنوشت په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي
حیدر صاحب د اروپایي اتحادیې او د ترکیې ترمنځ د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کیږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناغښتونکو د غیر قانوني پناغښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی آیا دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هواده وزي اروپאי هوادونو ته د پناه په هدف زی
د دې ته ډیر کاره ضرورت لري چې یو وی سروي وسی چې څونه کسان اوس د تک په حال کې دي د هواد ته بهر اما لړۍ په دې معنی ده چې مطلق اندره بلې په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څومره سوی او یو څه سوالای دي کړه هغه وی هغه حقیقت ته په نظر کې نیول سره چې تاسو اشاره ورته وکړه باید حقیقت ته هم توجه وشي چې په تیر وختونو کې یا تیر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډیر زیات ورورسېدل یونان ته او همدارنګه نور اروپایي هیوادونو ته د غوډ د کډوالۍ د مدیریت څنګه ټول فلسفري او دوی نه سوی کولای په لازم ډول باندې اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي او هر مورید د پناهغښتنې مورید په مجرد ډول باندې وڅېړي او بالاخره تصمیم پرې ونیسي نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دوی غواړي چې هغه څېړنیز اجراءات دی ولري او هر قضیه د پناهغښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي د عراقیانو وي یا د سوریانو وي په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي او بالاخره دوی په اکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناهغښتنې منظوري ورکړي
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسؤل نصیر احمد حیدر سي د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلی او عوام اوریدل چې نن د بیان د ازادي نړیواله ورځ او د افغانستان اجرایی رئیس په دې د دې ورځ په مناسبت خبري کړې دي او په افغانستان کې القاعده ته اندیښنې زیاتې شوې دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 ښځینه عسکر به جلب کړي.